دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. نوریاس نوریم د ازادي رادیو لپی او استودیو د غرمنی خبری خبرونه کوم. هر کله کوم خبرونه لمړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې با ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
فصل کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده ته خوشې کېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او نن د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو لخوا د دې ژبې د ارزښت په اړه خبرونه وي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړي، ښاغلی عبدالله وویل:
To be honest, I don't have a sort of
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر یم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
د ژغلی عبدالله په خبره چې د ده په باور د خوشي سوي طالبانو یوې لویې برخې خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط ایښی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د خبرو لړۍ پیل سوه. طالب بندیانو وړاندې ژمنه کړې چې تر خوشې کېدو وروسته به د دوی بندیان جګړو ته نه ځي، خو دې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا د نوې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. چارواکي وایي چې دغه کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمانداني ویان شاپور احمدزی دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دغه افغان چارواکي په دې بریدونو کې د پولیسو د احتمالي مرګوب لپاره څه ونه ویل، خو یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم ونه شوت ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې درې افغان سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د کونړ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسي وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه سرتیری ټپیان دي. زموږه ازادي راډیو اوري. نن د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان وایي د اشاري ژبې ارزښت او د دغې ژبې د کارونکو د حقونو د تامین لپاره د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونومول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. په افغانستان کې هم ځینې خلک په اشاري ژبه خبرې کوي او چارواکي وایي چې د اکثرو افغانان ځوانانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د پوهنې وزارت وایي شاوخوا 1000 تنه هغه افغان هلکان او نجونې چې خبرې نسی کولای یا یې نسی اورېدلی په 1400 خاصو ښوونځیو کې تر روزنې لاندې دي. او په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر تر 200,000 واوښت. د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون راپور ورکړی چې هلته په کورونا د اخته نږدې 5 میلیونه کسانو له ډلې 2,800 کسان مړه شوي دي. اندېښنې دا دي چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کورونا مثبتې پیښې او مړینې زیاتېږي، خو دا هېواد په نږدې 1.5 میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کوي. تر امریکا وروسته په هند او برازیل کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله ګڼ خلک مړه شوي دي. په برازیل کې د مړو خلکو شمیر له 1,13,000 کسانو او په هند کې تر 90,000 تنو پورې رسیدلې دی. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې له دې ډلې 23 میلیونه بېرته روغ سوي او 9,00,000 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څېر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري ځکه د ساتلو لپاره سړې خونې نه لري.
د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي تي خرڅوي ځان خلاصوي.
په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ د مشرانو د ویناو له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي یو شمېر هغه طالبندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بېرته جګړې ته استانه شوي دي. عبدالله دغه څرګندونې ان تېره ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وکړې. هغه وویل دا ان طالب وسلوال د هغو 50,000 بندیانو له ډلې دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط له زندانونو خوشې شوي. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې یو شمېر دغو خوشې شوو طالب بندیانو آن په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا دغه اداوې ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی. همدا شېبه د کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب. د عبدالله د وروستیو څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
نوری صاحب، خاغلی عبدالله په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا جګړې ته د یو شمېر هغو طالب وسلوالو له ستنېدو خبر ورکړی چې د حکومت لخوا له بنده آزاد شوي دي. البته دا هغه 15,000 طالب زندانیان دي چې نوملړ یې د افغانستان حکومت ته د طالبانو لخوا سپارل شوی او آزادېدو یې نږدې ډېر وخت ونیوه. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې چې پرون البته په آنلاین ډول وشوه وویل چې دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بنده آزاد شوي و، خو په دوی کې یو شمېر کسان آن په کابل کې بیرته جګړه پیل کړې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه دی پوهیږي چې له دوی یو شمېر آزاد شوي بندیان بیرته د جګړې میدان ته ستانه شوي دي او دا د هغې هوکړې نقض دی چې دوی یعنی طالبانو کړې ده. له دې وړاندې هم ازادي راډیو سره یو شمېر امنیتي چارواکو په خبرو کې منلې وه چې له سلو زیات آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي او یو شمېریان په کابل کې دي چې هره ورځ جګړه کوي. او ځینو چارواکو ازادي راډیو ته د خپل نوم او هویت نه څرګندېدو پر سر دا هم ویلي وو چې له دې شمېر طالب وسلوالو یو شمېر بیرته په جګړه کې وژل شوي هم دي، خو طالبان دا خبر نه مني. د دې ډلویان ذبیح الله مجاهد نن وروسته له دې چې ازادي راډیو سره په همدې اړه خبرې کولې په یو رالیږلي پیغام کې موږ ته ولیکل چې دا خبره سمه نه ده، ځکه د ده له قوله هغه بندیان ټول په خپلو شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. دا هم ولیکل چې د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته، ځکه له رواني او جسمي لحاظ نه دوی نشي کولای چې د جګړو په لیکو کې وخت تیر کړي.
بلې زهیر مل صاحب، له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت له زندانونو د یو شمېر طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ویل شوي وو چې یو شمېر یې بېرته د جګړو ډګر ته مخه کړې، خو دا موضوع رسما نه ده تایید شوې یا تاییدېدل یې هم ګران کار دی. د عبدالله د دغه وروستیو څرګندونو په نه پرته آیا کوم نور د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم په دې اړه څرګندونې کړي چې عکس العملونه مخې ته راغلي دي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه چې ازادي راډیو په دې اړه باندې یو تحقیقي راپور درلود چې پکې د ملي امنیت، ملي اردو او د کورنیو چارو وزارت، البته ملي اردو څخه مې هدف ملي دفاع وزارت دی، او د ملي امنیت چارواکو څرګندونې کړې وې. هغوی دقیق ارقام نه ښودلي، خو ویلي وو چې له سلو زیات کسان چې دوی خوشي کړي وو بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي، او آن شمېر د یو شمېر هویتونه یې هم موږ ته راپه ګوته کړي وو چې په فلانکي ځای کې په فلانکي سیمه کې دغه کس د جګړې لیکو ته ستون شوی یا بیرته نیول نیول شوی یا هم وژل شوی دی او یا عملا جګړه کوي د افغانستان د حکومت سره. طالبانو هم هغه مهال البته چې د سهیل شاهین له ادرسه پخوا چې د دوی د سیاسي دفتر وایاندو موږ ورسره خبرې کړې وي، هغوی دا مسله په یو ډول باندې داسې خولې وه چې شاید یو شمېر کسان ستان شوي وي، خو پړای پر د حکومت ځکه اچولې وه چې دوی دغه کسان مجبور کړي دي چې جګړې تبي ته ولاړ شي، ځکه یا یې چاپه وهلې ده د هغوی پر کورونو باندې چې وی نیسي، یا یې هم کله چې دوی د درملنې لپاره تلل، یا یې هم غوښتل چې په ښار کې وګرځي او نورو سیمو کې وشي، د دوی نورو سیمو ته ولاړ شي، د دوی اذیت یې کړی دی ځکه هغوی ټوپک پورته کړی او د جګړې لوکو ته ستانه شوي. البته دا د سهیل شاهین قولو چې ما وړاندې کړم، خو عملا بیا بل د افغان حکومت داسې لوړ پوړي چارواکي دا څرګندونې نه دي کړي غیر له ښاغلي عبدالله عبدالله څخه. خو د ښاغلي عبدالله عبدالله په څرګندونو کې پرون له دې پرته د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته هم اشاره وشوه، وی ویلې چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان افغانانو لپاره په داسې یو حساس وخت کې د منلو نه دی، او د امریکا نه یې وغوښتل دوی له طالبانو سره هوکړه لري، له دې خوا سره طالب پاکستان پر طالبانو فشار لري او یو ډول ورسره په اړیکه کې دي. نو د همدغه دواړو په ګټې باید تاوتریخوالی راکم شي او په افغانستان کې روانه جګړه کمه شي. په ورته وخت کې نوري صاحب اړینه ده چې زه وایم د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د هند له د هند ورځپاڼې سره یوه مرکه کړي او په هغه کې هم د تاوتریخوالي او د اوربند غوښتنه کړې ده، او دا یې ویلي دي چې اوربند په داسې یو مهم وخت کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده ولته د سولې خبرې هم دي یو مهم او اساسي لومړیتوب دی.
پوربند د ډیرو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګېدل یې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې پوه شي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس څومره بیه پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
د تاوتریخوالي د دوام او ترخوای جګړې ته د یو شمیر طالب وسلوالو د سلیدو په اړه باندې د مشرانو جرګې لغړیو سره هم ما خبرې وکړې. نوري صاحب، هغوی هم ویلې داسې اندېښنې شته دی او د دې اندېښنو دوام او یا هم په دې ډول یو وضعیت کې د خبرو دوام کولای شي چې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. دا بیا په داسې حال کې ده چې هلته په قطر کې د افغان حکومت او طالب پلاو ترمنځ، البته هدف مې د برکشي پلاو څخه دی، د دوی ترمنځ د تګلارې یا د مذاکراتو د پیل لپاره کومه تګلاره چې جوړیږي په هغه باندې کار روان دی او لا تر اوسه پورې نهایي شوې نه ده.
امید زهیر مل له تاسو نه مننه. د سولې د چارو د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم هم له کابل سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي عبدالله څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چې دنده لري له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، د هغه دا څرګندونې به په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو ترمنځ دغه خبرې چې ټکنۍ مخته ځي پر دې به څه ډول اغېز وکړي؟
ګوري، لومړی خبره خو باید دا وکړو چې دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیان یو شمېر جګړې ته بېرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی اخلاص نه ویلي او که خلاص نو جګړې ته به بېرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنګیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سپتنامو کې بېرته لاړ شي، خو ځي خپل پخوانیو ملګرو سره یوځای کېږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره به اغېز ولري. طبعا هغه اخلالونکي خبرې، هغه خبرې چې د دواړو ترمنځ هغه د باور فضا خرابوي او ګډوډي، نو طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجادوي. اما دا د کتاب چې موږ تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو، نو داسې په وار وار شوي چې بعضې مشرانو د دواړو خواوو نه خبرې کړې دي، یا د جګړې تیزوالی کې د تېر درې اونۍ موږ وګورو. هغه شیانو چې ویره دا وه چې دغه چارې به په د سولې پر روان بهیر منفي اغېز ولېږدوي، اما تر اوسه پورې د لنیکه مرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره موږ ویلی شو چې ډېر زیات به ستونزې ایجاد نه کړي دا نننۍ خبرې.
بله رحیم صاحب، کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې طالبانو ویلي چې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنې په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریس پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنګټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل بحث خو همدار چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکرې ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډېره نرمي ښیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي تر کومه ځایه پر د کابل خبره ده. کابل ښار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبن دلته فعالیتونه طالبان لخوا کېږي او هغه حتما په لویو ښارونو کې نه حسابېږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سله به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پر ځای کېږي زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه اوسېږي.
کراسو د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی و امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی دا د سولې له خبرو سره مرسته نه کوي خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې غږ کړ چې له شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیلزاد که تاسو وګورئ د دوحه تړون نه وروسته چې د فبروري سکال فبروري په پای کې امضا شو د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړیتوب لپاره لازمه ده چې دوی په داسې ژبه وغږېږي چې هغه پارونګي نه اوسېږي یو اړخ داسې فکرونه کوي چې دا موږ ته مقابل موږ سره تقابل حالت دی. زما تحلیل همدا دی. نو د دې لپاره خلیلزاد ژولې خبرې کوي او کوشش کوي چې به طرفانه پیغامونه ولیکدی لیکن معلومه خبره ده چې طالبان روخوانه فعالیتونه زیات شوې دي په دې وروستیو کې.
بلې او د
پیغامي همغوی ترجیح دي.
بلې او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلې دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیری بیرته وطن ته ستنوي. آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر په تر درېمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ ترلاسه کړي؟
تر دریم د نوومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت نه مخکې وي. ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکراتو هغه چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسېدلی او د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ترامپ یو وخت کې دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي. یو خواته خپلو ملاتړو ته د کمپاین کم نریټیو چې دی هغه د پیاوړي کولو هڅه کوي چې ګوري زه د سولې کوم بهیر چې ما پیل کړی هغې ته متحد یم. خو پای نهال کې د افغانستان د شړې اړخونو هم پیغام لیکدوی چې د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته وي شي ترسو ولې چې دای جدي دی او د غوړي چې د شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خو ته پیوړې پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
ډېر مننه د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو قضاوت په خپل وکړي.
د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې دی او اوس به هم نجا صافي ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د دوړخیز اقتصادي او سوداګریز ګډ کمیسون 15 میناسته د چمتووالي او د اقتصادي همکاریو د پرختیا په اړه خبري وشوه. د مالی وزارت ویان شمروس مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې په اړه د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارخندیوال او د برښنا په چارو کې د ایران د انرژي وزیر مرستیال همایون حایزي په کابل کې سره ولیدل. نوموړي ویل په دې لیدنه کې د انرژي په برخه کې په دوړخیزو همکاریو او یو شمېر نور اړوندو مسایلو خبري وشوه. د خغلی مسجدی په خبره په دې ناسته کې خغلی حایزي هم د دوړخیزو اقتصادي او سوداګریزو ګډ کمیسون 15 میناسي ترسره کېدو لپاره د هغه هیواد د چمتووالي خبره وکړه او د دوړخیزه اړیکو په پرختیا ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې د ایران او افغانستان ترمنځ بین الحکومتي ګډ کمیسون دغه ناسته بعد روان کال د لړم میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان او ایران ترمنځ په کلنی ډول د 1.5 میلیارد ډالرو پرسخت سوداګریزه راکړه ورکړه کېږي. په افغانستان کې د کبانو تولید کچه په کلنی ډول 11000 میټریک ټن ته رسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې دا مهال ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولید کیږي. نوموړي ویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېرې زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ بدی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې به واوري چې د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډه د کورونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پیل شوه. ډیرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. د چین ولسمشر په خپله وینا کې د سړې جګړې له پیلېدو اندېښنه کارکړه، او د امریکا ولسمشر له چین څخه د کورونا وایروس په وړاندې د اقداماتو په اړه د پوښتنې غوښتنه وکړه. تفصیلي اسمت څاروانه وروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15 کالیزه لمانځي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوې وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوې وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډې ته د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وویل هیواد یې د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنه کړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپله وینا کې وویل چې ملګري ملتونه باید د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې د ناټو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمېر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نا دیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کړکېچ خبري وکړې. ویویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول ګاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. دوی وایي هر کال یې د ګټې په هدف پیاز کرلي، خو تلې پکې تاوان کړی. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاسته غواړي چې ورته سړې خونې جوړې کړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانیو پلوري خو بیا هم نه خرڅېږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته د حکومت داسې ځای نه جوړی خلکو ته سه مثال هغه وساتئ بیا په وخت خرڅ کړي چې په بای خرڅ شي د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولئ تې خرڅیي ځان خلاصوي دا چې سرخونه جوړ سي د هر دقان د هر باغوالا چې مال یې وساتل سي سه په موسم سي هر وخت چې قیمتي سو د حکومت وارد وکړي په بل مملکت خرڅ کړي خو بیا ښه ده هم د باغوالا چاره کېږي هم د دولت مسول کېږي
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغچ سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناست دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده
پرسل یو قیمتر بود پرسل 400-4500
تیر کال یې بیل وړ و تیر کال یو پرسل په 4500 کالداری خرڅېدلی خو سږ کال په نوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي ټولې لارې تړلې دي هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي هر شی بیار ځانه دی که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړی کړی وای خلکو به ساتل چې وای ساتي حتمن ګرانیږي
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي
شلدانی سروی خونی امر مرده واخیسته سروی مکرله او توضیح مرده وکرله در تنور میاشتی که چه نمی شروع کن سفای شروع کن نوی پیسر پیسی مون ورکولی نه پیسر دو ورکولی او دیدی سره سره هم دیگو نشکره و طالبانو پرین خودن نمون توکو
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کېږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي خو کره شمېر یې نه دی ورته معلوم غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي د غزنی ولایت ډیری اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
باندې لارې من ولایت نه دلی ول سوالي سر پړی کې ایم ما را مشرانو د دوستو دا هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ول سوالي دی با خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غیر شبي کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده او ته به زما سایه سه ټول د غیر شبي کار دي ټول د چکار پیدا کیږي هم په وستا پیدا کیږي که څنګه دل چې کار دي که څه دغه کار دي والسلام
زاید عبدالله د کونړ ولایت د چلې درې ولسوالۍ څخه تاسو سره خبرې کوم. هر ورځ به خپله بستر نه بینایم او په شپه نه کې نه کې تاسو سره خبرې کوم. روزه پر ما ده نه د بانک کارت مې راوښه ده نه کومه کوم څه راوښه ده. اوس هم ستاسو د لوی مقام پر مونږ ته څه د سیستم کارت مونږ ته درته راځي ولې نو تاسو مو سره کوم موضوع سره اړ شو چې راځي نو هغه د مقامات ورته نو موږ نه راوښه.
زه د پراخ ولایت د بلابولک د ولسوالۍ څخه انرجان زنګ وم خبره دا چې د ورور په دغه بلابولک باندې په دغه سیمه کې باندې د الله بند کړی د طالبانو په دغه ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ور نه شي دغه موټره هم دغه چلره خواره هم دغه شاوري په دغه خامه کې هغه د درې چې دغه دلته وچ چپات بیچاره جان او دلته دا موټران ډېر په ځای د ډېر په تکلیف دي نو زموږ دغه حکومت هم دغه د خواښ دغه نارې غم وخوري خپل د ملي اردو غم وخوري او پاسه طالبان ته هم دا وایي چې مکر ورور په لحاظ د خدای نه مسلمانان ډېر په ځای د ډېر سره یې البته د څه کوي دغه کار په خلاص واخلي د لارې الله کې ورور مه کوئ مسلمانان مه په
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو او اوس به ستاسو څو پیغامونه را واخلو چې د ازادي رادیو ته مو راستولي دي. افغان بي سمت سواتلس شمیرې لارې یوسف حقپال له پکتیا لیکلي تر هغې چې جګړه ونه درېږي د سولې خبرو ته هیله مندي هڅې د وخت ضایع کول دي. عبدالعزیز غالب له مارجې څخه لیکلي له زندانونو د طالبانو خوشې شوي بندیان جنګ ته اړتیا نه لري ځکه هغوی پیاوړي دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نادلین لیکلی په هلمند کې هر شپه او ورځ سخت جنگ روان دی. د سولې خبرو ته هیله لرو. طالبان او افغان حکومت باید دی طلایي چانس څخه سمه ګټه پورته کړي. کور مو ودان پیغامونه راسته او پیغامونه مو هم تل خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې په دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي خو اوس فریبا ظاهر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمیر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي. عبدالله عبدالله د سه شمې په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړې وویل چې په دقیقو ارقامو نه پوهېږي، خو هغه وایي دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې طالبانو کړې ده. د لوګر سیمه چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابل ډزو کې وژل شوی دی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي رادیو ته خبره کړې. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او کڅو کې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبرې غونډې ته د خبره یاد کړه. نن د سپتمبر 28 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1915 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له روغتون خارج شو. په جرمني کې د چاریتي روغتون په ویلامې کې نن ویلي چې د ناوالنی روغتي وضعیت اوس دومره ښه شوی چې د روغتون د ځانګړو مراقبتو نه لبرخي رخصت شي. او په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 2 لک واوښت.
لفری په ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول کدا او ځینې نور خبرونه غواړي په تفصیل ولولئ. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي له اروپا څخه افغانستان ته د نشي ګوروي قاچاق پښتني راولاړ کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو